د فرهاد دریا په غږ سندره ملاحظه راډیو واوریدله. فرهاد دریا هغه وتلی هنرمند دی چې پرون د افغانستان لپاره د اسف د چلډرن یا د ماشوم د ملاتړ ادارې لخوا د سفیر په توګه انتخاب شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې وکړي. د فراه والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو وویشل شوي دي. دغه راز خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونه ته. افغان ولسمشر یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 28 د داعش غړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر د کورونی چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازي او ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ژیواونې وړاندې د غور د مرکز فیروزکو د باندې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده، د رخشانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ په دې تور سنګسار سو چې له یو بل هلک سره یې نامشروع اړیکې درلودې. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ د وروستیو عملیات په نتیجه کې د داعش 28 غړي وژل شوي او 8 نور ټپیاندي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته هم درس ویل چې په روسي عملیاتو کې د تختو په نوم سیمه کې د دغه ډلې انټرنیټي مرکز چې له لارې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره تماسونه نیول کېدل هم له منځه تللی دی. د نوموړي په خبره له تیرو 15 ورځو راهیسې په اچین کې د خاصو ځواکونو عملیات روان دي چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی. د خوست شهر د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دوري د دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤل انجینر یاسین وایي چې ډېر ژر به دا پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړي د دې پارک په اړه ویل:
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي، تقریبا 2.5 کیلومتر کانکریټي سړکونه پیدا روانه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلور بو حوضونه دي.
د پارک په 50 جریبه مځکه کې د خوست شهر دننه د مخدره موادو پر ضد د وزارت له بودجې څخه د څه باندې 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن لومړی سیالۍ د بوست ساتونکو او عامو نهنګانو ترمنځ روانه ده. د بوست ساتونکو لومړی توپهنې ته راوتلی او تر اوسه یې په شاوخوا یولس اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره څه باندې 70 منډې جوړې کړې دي. دا روان ټورنمنټ 15مه سیالۍ ده. دواړو لوبډلو خپلې لومړۍ لوبې بایللې دي. د نن ورځې دویمه سیالۍ بیا د سپین غر زمریان او د کابل مشل لوبډلې ترمنځ کېږي چې تر اوسه یوه یوه بریا لري. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بم د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل شوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړیدلې ودانۍ تر انبارو لاندې سار دي. د ژغورنې هڅې روانې دي. د پیښه لاهور ته نږدې 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په یوه صنعتي سیمه کې تېره ورځ رامنځته سوه. په لاهور کې د چارو د ادارې مشر محمد عثمان ویل د 11 کسانو مړي راایستل شوي دي او د دې لپاره چې ګڼ خلک بند پاتې دي شاید مړي شمېره لوړه سي. تر اویا ډېر کسان د درملنې لپاره د سیمې نږدې دوه روغتونونو ته تېره ورځ انتقال سوله او درملنه یې وسوه. د ایران دولتي رسنۍ د هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ایرنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر فیصل مکداد سره له کتنې وروسته ویل چې ایران به له متحده ایالاتونو سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري ولري. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریه له حکومت او د هیواد له خلکو سره له سلا پرته د سوریه په اړه هیڅ یو طرحه ونه مني. دغه څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې مظاهره کوونکو په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د شپږ دیرشمې کلیسې د لمانځلو په ترڅ کې امریکایي ضد احساسات څرګند کړل. نشې او شواهد ښیي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل چې ډېر قوي احساس موجود دی چې یوه چاودېدونکې وسیله به په یو بکس یا د الوتکې په کوم بل ځای کې ځای پر ځای سوې وه. یو امریکایي چارواکي سی این این تلویزیون ته وویل چې دغه ابتدایي نتیجه چې په سینا کې د اسلامي دولت ډله به دغه بم ځای پر ځای کړی وي د اورېدل سوو مکالمو په اساس اخیستل سوې ده. که دغه نتیجه تایید سي دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه په بم سره الوزوي. د استخباراتو کارپوهان هم ګمان نه کوي چې دغه حمله به د سوریې په رقه کې د اسلامي دولت ډلې مشرانو تنظیم کړی وي، بلکې د دوی په باور هغه به په سینا کې د دې ډلې د څانګې لخوا چې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کوي تنظیم او عملي کړی وي. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سینا ټاپو وزمې په شمالي برخه کې یو خونړی کمپاین مخته وړي چې تر اوسه له سلو زیات د مصر پولیس او عسکر پکې وژل سوي دي. عراقی لوړپوړو چارواکو د احمد شلبی چې پر عراق د امریکا د پوځي یرغل یو لانجمن لوبغاړی ګڼل کېږي د جنازې په مراسم کې ګډون وکړ. دغه د جنازې په مراسم کې چې د چهارشنبه په ورځ د بغداد په زرغون نومې سیمه کې تر سره سو د غمجنو کسانو په ډله کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی، ولسمشر فواد معصوم، د پارلمان مشر سلیم الجبوری او شیعه مذهبي مشر عمر الحکیم هم ګډون کړی و. شلبی چې د پارلمان د مالی کمیټې مشر و یو ورځ مخکې د زړه د حملې له امله د یو اویا کلونو په عمر مړ سو. شلبی چې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین یو مخالف او په تبعید کې د عراق د ملي کانګرس د مشر په توګه ژوند کاوه. په 2003 میلادي کال کې چې امریکا پر عراق پوځي یرغل پیل کړ، سپین مانی هغه ځان ته نږدې کس ځکه وباله چې د دې پوځي یرغل د ملاتړ تر څنګ امریکا ته معلومات ورکول. خو چلبی وروسته خپل محبوبیت ځکه له لاسه ورکړ چې د صدام حسین په اړه چې ګواکې هغه د ډله ییزې وژنې وسلې لري او له القاعده سره اړیکې لري پټ معلومات ناسم راووتل. او په بحرین کې چارواکي د وڅلوېشتنو د نیولو خبر ورکوي، وایي چې د دوی په فکر دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وویل ډېر چاودېدونکي مواد او وسلې هم له دغو کسانو څخه په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه سوي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره غښتلي روابط درلودل او یو شمېر نیول سوو کسانو ته په تهران کې د وسلو او چاودېدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی ورک. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د فراه والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د دې ولایت او په څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور په ډلو برلاسي دي.
ګردیز پکتیا کې اوس دته پیروان دي رسول ډېر دي او فراه کې خو بېخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې دي د طرفدارانو دي.
د مدني ټولنو غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له هېواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند، اونا همه مدیون قربانی های جوانان هستند. پس نباید سیاست های را طراحی و عملی بکنند که باعث بی سرنوشتی جوانان باشد.
ولی افغان ځوانان له هېواده تښتي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندوز جګړه ځپلي خلک وایي تر اوسه ورسره حکومت لازمې مرستې نه دي کړي.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک کوو، موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هېڅ کومک نه ده کړی.
د آریانا افغان هوایی شرکت مشر وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس ښه مخته روان دی.
دبی، دلای، ترکیه، دو ځای از انکارا او استانبول همچنان جدی ته پروازونه لرو. دو تیاری 737 بوئینګ لرو او دو تیاری 318 ایرباس لرو.
د حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام کې مو د دې شرکت له رئیس سره خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال تېره ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د سیمې د هیوادو د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې موسکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته خورا اندېښمن دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی څو حالات له دې پسې خراب نه شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو بسوالو تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوض مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
و امروزل چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرستې زیاتې کړي. روسیه د افغانستان امنیت ته ډېره اندېښمنه ده. په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د فراه والي وایي د طالبانو په مشرتابه کې د ژورو اختلافاتو له امله په سیمه کې وسله وال طالبان په دو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ طالبانو ډلې د ملا اختر منصور په ډلو برلاسي دي. د راپورونو له مخې په فراه ولایت کې تېره ورځ هم وسله والو طالبانو د ډلې د نوي مشر ملا رسول په ملاتړ یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه چې ویل کېږي د فراه ولایت په بګوا ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، پکې وسله والو طالبانو ډېرو مشرانو له ملا رسول څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دا چې په دوه ډلو د طالبانو ویشل به د سیمې پر روان امنیت څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت د فراه والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د دې غونډې په اړه ترې پوښتنه کړې ده. ښاغلي ننګ په ځواب کې وویل دلې
دوه درې غونډې وکړې هم بکوا کې، نو ګومان کوم په تردد کې دي سره وتلې دي، خشرو ته وتلې، کله دلته کله داسې هلمند خواته کوسې د موساقله په شاوخوا کومنته تمره ده چې دا غونډې منډې دې خواته روانې دي. د نوي کس پیروان په ټول ځن کې اوس دی، لکه زابل کې دې ډېر پیروان دي، ګردیز پکتیا کې اوس دې پیروان دي، رسول ډېر دي او فراه کې خو بېخي ډېر دي، ځکه بکوا ګلستان دواړه حلقې دي د طرفدارانو دي. د مختار منصور حلقه ډېره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلایکا شاوخوا کې جیجه کې کلري او یو ګروپ دوه ګروپ په دې پښتو کې لري.
د چې کوم اختلافات لري هغه اساس څه څه جوړ، یعنی دا ډله څه غواړي او هغه بل ډله فراق کې څه غوښتل کوي او فراق خبرې وکړي.
دوی خو برنامه د فراق کچه خو ګمان نه کوم چې څه وي، یعنی دوه ډلې دا څه ډلې نه دي چې صفات یې سره یو کې منتها فرق به شاید ډیر ونه لري. اختر محمد ملا اختر منصور چې دا ډیر د پاکستان په حلقاتو کې نښته یې سړی ده، یعنی مطلقا معلوم ده ځکه د ده د مواد مخدر قاچاق او دغه د یاپیمو قاچاق دغه حلقه دي، ځکه په د جنوب طرف ته هم وه هماغه ده ملګري کړي دي له ځان سره د ډېر منافعو نه ماسي وه. نور دننه خو د دوی ډېرې قصې دي، دوی مختلف پړاوونه طی کړي دي، یعنی ډېر مرموزه مرګونه شوي دي په طالبانو کښې، چې یعنی په قندار کښې، په زابل کښې، اوزګان کښې، فراه کښې، نیمروز کښې دا مرموزه مرګونه هغه وخت شوي دي چې ګویا فتوا به یې ملا عمر په نوم باندې ورکړل شوي ده، درحال چې ملا عمر په خپله مړ ده.
او دا به ستاسو په نظر د فراه ولایت پر وضعیت اغېز وکړي او هغه وروستۍ نامنی چې وي هغه د هغو په کموالي کښې به اغېز وکړي او که بل اغېز وکړي؟
په خپله زه د والي په توګه او د نظامي شورا د رئیس په توګه په ما باندې فرق نه کوي چې څومره دم لرو هماغومره له دښمن سره جنګېږو او فرق نه کوي، یعنی کوم جبه کښې چې سر پورته کړي سر یې وږو، اختلاف پیدا کېږي، یعنی مطمئن یم چې داسې به نه پاتې کېږي. او موږ پیام د نظام پیام همیشه د سولې پر بنا باندې ده، سوله، انساني نظام، ژوند، هوساینه، سازندګي، انساني ژوند، رفاه او ازادي د مملکت، استقلال د مملکت، شیرازه د مملکت، ترقي او پرمختګ د مملکت او سعادت د انسانانو، چې دغه د اسلام حکم هم ده، اساسي حکم د اسلام، موږ نظام تطبیق کوونکي موږ یو.
د فرحال والي اسف ننګ سره د طالبانو په مشرتابه کې د راپورته شوو اختلافاتو او دا چې دغه اختلافات به د سیمې پر روان امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي مرکه وه. ښاغلی اسف ننګ وایي د دوی لپاره دواړه، که هغه د ملا اختر منصور ډله وي او که د ملا رسول دښمنې ډلې دي، او په وړاندې به یو ډول اقدام وشي. هغه وایي په سیمه کې وسلوال طالبان په دوو ډلو ویشل شوي او د دې ولایت او څنګلورو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د ملا اختر منصور پر ډلو برلاسي دي. د یادونې وړ ده چې ملا رسول چې د فراه اوسېدونکی دی د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د نیمروز والي و. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په وروستیو کې د ملا رسول په ننګه یا ملاتړ په دې سیمه کې غونډې جوړېږي. خو ذبیح الله مجاهد یا د طالبانو نور ویندویان چې اکثرا له رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه پورې په دې اړه چې ملا رسول د طالبانو د بلې ډلې مشر ټاکل شوی دی نه دا موضوع تایید کړې او نه هم رد کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو اورئ، د سهار لس بجې او اتلس دقیقې دي. د مدني ټولنو غړي له حکومته غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي تر څو له هېواده ونه تښتي. پرون په کابل کې د ځوانانو د کاري فرصتونو او دا چې ځوانان ولې له هېواده وځي په دې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپلې ژمنې دې پر ځای کړي او په ځوانانو لپاره په تېره بیا کاري فرصتونه رامنځته کړي تر څو ځوانان په خپل هېواد کې د رغولو د رغونې چارو ته مخه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هېواد ځوانان هر ډول مرګونی خطرونو ته غاړه ږدي او غواړي چې بهرنیو هېوادونو ته ځانونه ورسوي، خو مدني ټولنې تاکید کوي چې حکومت دې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د دې ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې حکومت دې له هېواد څخه د ځوانانو د وتلو پر اساسي لاملونو غور وکړي او په هېواد کې د کار زمینې برابرې کړي. د پایکارې جوانان عصر په نامه د یوه ټولنیز بنسټ مشره عارفه پایکان وایي چې نامنی، بیکاری، بیوزلی، بیعدالتی او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې بهر ته د ځوانانو د تګ لاملونه دي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند
دا وایي هغوی چې نن د مشرۍ دعوې کوي ټول د ځوانانو د قربانیو پوروړي دي، نو داسې پالیسی دې نه طرحه کوي چې د ځوانانو د بې سرنوشتۍ سبب شي،
باعث بې سرنوشتۍ جوانان ما شود.
د مدني ټولنو غړو وویل نن سبا ګڼ شمېر ځوانان له غیر قانوني لارو هڅې کوي چې اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. دوی ویل په دوی کې په سلګونو د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې ډوبیږي، ځینې بندیانیږي او ځینې د اروپایي هیوادونو په پولو کې بې سرنوشته پاتې کیږي. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له خصوصي سکتور او د بهرنۍ هیوادونو له سفارتونو سره اړیکې ټینګ کړي څو خلکو ته د کار زمینې برابرې او شته ستونزه کمه شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې دا وزارت د کارموندنې لپاره قوانین، طرحې او پالیسۍ جوړوي او د حکومت د نورو ارګانونو دنده ده چې له دې وزارت سره د شو تړونونو په اساس هر یو په خپله برخه کې د ستونزې اوارې ته هڅې تیزې کړي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار تنها نهاد مسئول و تنها نهاد کارآفرین
یوازنی ارگان او یوازنی وزارت چې د دې ستونزې مخه ونیسي د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه دی، بلکې د حکومت اړوند ارګانونه کولی شي دا ستونزه په ګډه سره هواره کړي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او جوړې کړې اقتصادي پالیسۍ هم ګټورې نه دي. همدارنګه د کار او توسعې د ګوند رئیس ذوالفقار امید وایي چې حکومت د لومړی ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او وروسته له هغې د هیواد ته راوبولي.
ځوان افغان ځوانان له جګړې او بیکارۍ تښتي. دا خبره د اسوشیټد پرس خبري آژانس د افغان ځوانانو په حواله کړې ده. د آژانس په کابل کې له څو تنو ځوانانو سره خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې د امنیت د خرابوالي او بیکارۍ له امله پر ځان د اروپایي هیوادونو خطرناکه سفر پر ځان مني او غواړي چې له هیواده ووزي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې اورئ.
محمد فهیم 19 کلن دی او په کابل کې اوسي. دای دوه انتخاب لري، یو دا چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پوهنتون ته ولاړ سي، او دوهم دا چې له قاچاقبر سره اروپا ته وتښتي. محمد فهیم دوهم انتخاب غوره کړی او په 15,600 ډالرو یې د ترکیه ویزه اخیستي څو له هغه ځایه په قاچاقي ډول د سمندر له لارې ځان اروپایي اتحادیه ته ورسوي. د محمد فهیم وروستی منزل فنلند دی او اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دلته هره بله ورځ انتحاري حملې دي. سهار چې څوک له کوره ووځي دا امید نه لري چې بېرته به مازدیګر خپل کور ته سلامت ستنېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال اروپا ته د غیر قانوني افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. تر سوریه وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې اروپا ته غیر قانوني سفر کوي. سره له دې چې په تیرو 400 کلونو کې نړیوالو میلیونونه ډالر په افغانستان کې ولګول څو دا هیواد له اقتصادي او امنیتي اړخه په خپلو پښو ودرېږي، خو ډېر افغانان داسې ګڼي چې په جګړه کې بند پاتې دي او د راتلونکي لپاره د امید هیڅ رک نه لیدل کېږي. هغه افغانان چې د قاچاقبرانو په مرسته اروپایي هیوادونو ته ځي د منځنۍ طبقې خلک دي چې نسبي زده کړې لري او اقتصادي وضعیت یې ښه دی. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره مهم رول لوبولی شي. خو محمد فهیم اسوسیټډ پرس ویلي خلک نا امید سوي دي. هغه کسان چې تحصیل یې کړی او حتی کارونه لري فکر نه کوي چې افغانستان جوړیږي. دا هیواد نه جوړیږي نو دلته پاتې کېدل د خپل ژوند ضایع کول دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اسوسیټډ پرس ویلي چې په دې هیواد کې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه شوې ده. دا کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر ویلي لشته لږه 1,60,000 کسان سږکال له افغانستانه تښتېدلي او شاید روان کال تر پایه دا شمېر 1,60,000 ته لوړ سي. د شکیب مصدق په نوم یو بل افغان چې لشته لږه 15 کاله مخکې جرمني ته تښتېدلی اسوسیټډ پرس ویلي چې خراب امنیت او په حکومت کې موجود پراخ اداري فساد غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او ټولنیزو محدودیتونو خلک تېښتې ته مجبور کړي دي. مصدق ویلي ما به د افغانستان د آبادۍ لپاره په هر خطر کې ژوند ته ادامه ورکړې وای، خو زما لپاره دا د منلو وړ نه ده چې زما اولاد هم بې سرنوشت شي. ما نشو کولای چې خپلې لور ته تهدید قبول کړم او زما لور په جرمني کې هغه ژوند لري چې ما په ماشومتوب کې نه درلود. مصدق ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ټول هغه پرمختګونه چې د بیان د ازادۍ د فرهنګي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره شوي وو د له منځه تللو په حال کې دي. شکیب مصدق اسوسیټډ پرس ویلي سموږ هغه رهبران چې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د هیواد د جګړې په ډګر بدل کړی د هغو خلکو په اړه فکر نه کوي چې دا هیواد آبادولی سي، نو موږ ته هم په دې هیواد کې پاتې کېدل نه دي پکار.
السلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سر خواهم بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او نظر هم د ټاکل شوي موضوع په ارتباط د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. مخکې مو په افغانستان کې د افغان ځوانانو د ستونزو په باب راپورونه واورېدل، دا چې ولې ځوانان اکثرا ځوانان له افغانستان وځي او غواړي په ډېرو خطرناکو لارو بهرنیو اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. خو په افغانستان کې د ځوانان د بلې طبقې د ماشومانو د ژوند د ښه کېدو لپاره بیا د سیف د چلډرن نړیوالې ادارې یا د ماشوم د ملاتړ ادارې د افغانستان لپاره فرهاد دریا مشهور سندرغاړی خپل سفیر وټاکه. ښاغلی دریا وویل هڅه به وکړي چې د هیواد د فرهنګ یوه برخه د ماشومانو په ګټه بدله کړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې د ماشوم ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په دې هیواد کې له ماشومانو سره د مؤثرو مرستو په مقصد مشهور افغان سندرغاړی فرهاد دریا په افغانستان کې د خپل سفیر په توګه انتخاب کړ. د دې مؤسسې رئیس آنا مریا لاکسن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې او له فرهاد دریا سره د یوه کال لپاره یوه تفاهمنامه لاسلیک کړه. انا ماریا لاکسن وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د اړو ماشومانو وضعیت څېړلی او د دوی د ملاتړ لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي.
In every province where we work are the poorest of the poor.
په ټولو ولایتونو کې چې مونږ کار کوو هر خلک پکې د یو پروګرام لالارې معلومو او د هغو سیمو خلک پکې شاملو چې ماشومان یې تر نورو زیات مرستو ته ډیر اړ دي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو شاقه کارونو بوخت دي. د دې هیواد په ډېرو سیمو کې لیدل کېږي چې د بېوزلو کورنیو ماشومان د خلکو موټر مینځي، سپیلني دودوي، خښتې اچوي او د پیسو لپاره نورو ته د سوال لاس غځوي. راپورونه وایي په دوی کې ډېر داسې ماشومان هم شته چې د ناوړه چاپېریال له امله په ډول ډول ناروغیو اخته شوي دي. راپورونه دا هم وایي له ځینو ماشومانو څخه د مخدرو موادو په قاچاق او جنګونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. سربیره پر دې دا هم ویل کېږي چې د ماشومانو دغه مجبوریتونه کله کله د دې سبب کېږي چې جنسي تیری پرې هم وشي. بلخوا فرهاد دریا وایي د ماشومانو د ملاتړ او له دوی سره د مرستو په خاطر په کار ده چې د هیواد د فرهنګ یوه برخه بدله شي. ده به ویل هسې به وکړي چې د افغان ماشومانو د خدمت لامل وګرځي.
کار با کودکا در افغانستان به دگرگونی یک گوشی از فرهنگ کشور بستگی دارد.
په افغانستان کې له ماشومانو سره کار کول د هیواد د فرهنګ د یوې څنډې له بدلون سره تړلی لویه لاره پرمخ کې ده او موږ هڅه کوو چې هغه فرهنګ بدل کړو چې د ماشوم حق پکې نه وي. زه به د ماشوم د ملاتړ د موسسې او خلکو ترمنځ یو پل حیثیت ولرم.
ښاغلي دریا له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یوې هوسا پرمختللې او له زور زیاتي څخه د پاکې ټولنې په مقصد د ماشومانو ژوند ته پام وکړي. فرهاد دریا په 2008 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د افغانستان لپاره د ښه نیت د سفیر په توګه هم پیژندل شوی او په دې برخه کې یو لړ کارونه ترسره کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا د افغانستان د وتلي سندرغاړي فرهاد دریا یو سندره د فرهاد دریا پرون د افغانستان لپاره د سیف د چلډرن یا د ماشوم د ملاتړي ادارې د سفیر په توګه غوره شو. دته د بریالیتوب هیله کوو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت له رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړي. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ د وروستي عملیات په نتیجه کې د داعش 28 غړي وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو په لړ کې نن د بوس ساتونکو او عامو نهنګانو ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارګران وژل سوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارو لاندې سارتي. د ایران دولتي رسنۍ د دې هیواد د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران به د امریکا له متحده ایالاتونو سره په سوریه کې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري ونه کړي. نشه او شواهد شي چې د روسي په روسي کې د روسي په غلطه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راو غورځیده د اسلامي دولت ډلې به بم ځای پر ځای کړی وي. عراقي لوړپوړو چارواکو د احمد چلبي چې پر عراق د امریکا د پوځي یرغل یو لانجمن لوغاړی کڼل کېږي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په بحرین کې چارواکي د وڅلوشتنو د نیول خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تورلستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په سباندې یوې لسیزې کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. د غراز د ازادي رادیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس وایي چې د دې شرکت فعالیت اوس د پخوا په پرتله ښه مختزي. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت په اړه د دې شرکت له رئیس سره خبرې کړې دي، خو له دې مخکې به د افغانستان په اړه دوه نور راپورونه هم راواخلو. د بیا رغونې په برخه کې د خوست ښار د آزادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک پروژه چې یو نیم کال وړاندې چارې پیل شوې وې اوس مهال کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. د خوست ملي پارک د افغانستان د ولایتونو په جنوبي ولایتونو په کچه به تر ټولو لوی او معیاري پارک چې په 50 جریبه ځمکه کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د وزارت د بودیجې له بودیجې څخه د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ښار د پروژې په خپل سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمو کې راځي یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانیز شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختی زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی چې په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
د زون په سطحه دغه پارک د نورو په پارکونو سره یو خو د مساحت له نظره چې ډېر ستر دی، یو خو دغه پارک ده او دویم عمومي پارک د اوبو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ته پدا کې مکمل د دې پارک 50 جربه ساحه چې دو ساختمان او د کنګریټي سرکونه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده او آر سی سی چوکۍ او د پیادرونو په نسبت د نور پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست د ملي پارک اسانتیاوي او امکانات داسې ښیي.
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي چې په دا کې د ماشومانو د تفریح سامان لګیږي. تقریبا 2.5 کیلومتر کانګریټي سرکونه پیادرونه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي، پاورې فلزي چوپړې دي چې په دې آر سی سی چوکۍ میزونو شامل دي، هوټل ده.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تنیوال هم وایي چې دوی ته له اتو کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه $1,000,000 د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بلخوا د شهزالله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوس مهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي، خو د ځای کمی و چې د ملي پارکو جوړېدو سره به دا کمی ختم شي.
دلته د ورځې تر ناوخته ځوانان او خلک له وظایف وروسته ګرځي، خو تر اوسه هغه ستونزه چې موجوده وه دلته په ښار کې د معیاري او لوی پارک نشتونو چې انشاءالله د ملي پارک په تکمیلېدو سره زرګونه خوستیان او کورنۍ به له دغې څخه استفاده کوي او راځي به د تفریح وخت به په ملي پارک کې تېروي.
د یادونې وړ ده د مخدره توکو پر ضد وزارت او د جی پی آی ادارې لخوا د همدې بودجې نه پخوا هم په خوست کې یو شمېر ټولګټې پروژې پلي شوي دي چې خلک یې ګټه وری بولي او غوښتنه کوي چې په ورته توګه باید په یاد ولایت کې نورې ټولګټې او اساسي پروژې هم پلي شي.
د افغانستان د کرکټ شپږیزه ټورنمنت د مطیع الله عابد سره په کابل کې د کرکټ د شپږو ټیمونو ترمنځ د شلو ورځو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا غږ آشنا رضونه واورئ. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غوره لوبغاړو سره مرکې او د مینوالو سره مستقیما خبرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا غږ آشنا رادیو څنګ په څنګ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا او په کابل کې د کرکټ د تورنمنت حال ازادي رادیو هم له ازادي رادیو هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبريال هم د کرکټ دغه لوبي چې له 2-3 ورځو راهیسې پیل شوې دي تعقیبوي او تاسو له ورستي حاله خبرو. په کندوز کې زیات شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې په دې ښار کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوې بېرته خپلو کورونو ته راستنې شوې، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې حکومت ورسره لازمې مرستې نه دي کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آن آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز بې ځایه شوې خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي، خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوې دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان شوي دي، خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې بیان کړي.
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک او موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هېڅ کومک نه ده کړی.
تو اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت هېڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما یې را روان ده، نه خاص لرو نه ښه لرو نه بل لرو، ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې یاستو.
موږ له کندوز نه وارسوي او بېرته راغلو خپل ځای ته، دولت موږ سره هېڅ کومک نه ده کړی. دا دروغزن حکومت ده، هېڅ نه کومک له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1,000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځایه شوې وې، خو دا مهال یو زیات شمېر بېرته راستنه شوې دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نه، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در کندز دیگه نه اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس محل دی دولت لاس خالی دی، چه په لاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرته فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه همدارنګ د ملګرو ملتونو له موسساتو څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندز ته راولیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووزي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېد په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندز جنگ ځپلو کورونیو پر وړاندې نه دی ادا کړی چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورونیو سره مرستې نه دي کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورونیو سروې وکړي او دقیق ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد و چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالی زیانونه هم اړولی دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورونیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس تر منځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده، او له چا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می آجی محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ ماشنده يم. سه
حاجی صاحب کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
د ما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سه د عبدالت راجی ریاست محترم معارف دې ته موافقه ورکړي، او چې دلته راجی پرسونل دی ولسوالی چرخ ته ده، خصوصا مدیر معارف و مدیر لیساس ده دواره دیتا مقصد پو این و آن سه پو قلم پردازی که لده چنه گوالی ده پزایی چه ده موافقه را ولی بل نپر معرفی که دم ما تا معلوم ده و لده لوجه نمال چه بوره که که نن سبا ده مشکلات حل که گی آخر دیر پتنگ راغلم تا سر تماس مونی ولی چه ده قانونی مقصد را ولی سرانوالی سر معرفی که چه ده ایلتی چی شده ده ساله ده وطن نده ده خاور نده ده تاریخ ده تشکیلی ده نداری چه جرم لری چه مشکل ده و ده جرم ده چه مثال که ده وطن تراسی ده خپل وطن که خدمت وکی ده خائنین په دولت که یا مثال پولیسی که معرفی کهی نو ده لیواجه نه چه ده ما خیانت اشکار میسی ده لیواجه نه ده ما زمن په وظیفه نه اخلی سه پولا معرف کل پرسونال په ده بانده خبر ده. خو ما په ده چه په شکایت گویا می ده تا می ده یولی دیر په انسانیه دیر په پسته خوله ما زوی تیه لیده لیدوی نه مقصد ده موافقه را وره ده دوی ورسال موافقه کرده ریاست ده معرف دلتا چه به ولسوالی چرخ ده چراغه لیده سه په قاوز پران بازی که مثال ورسال ده چه می ده ویلی خب په قلم که ده چه یا ورسه کرده چه مقصد ده یا دلیل جان تا پیدا کرده مقصد جان اخلاص کرده داسې کسان یې له ګردیز نه صحیح راوړی ده. د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده، ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې د خلکو مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي بلکوي اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي. دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووایي دا مثال هر شی چې دې نشي دا خائنان دا هم دا قسم داسې کار کوي چې زمینه دې ته مسایدوي صاحب
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی بانې کوي
درې واړې صاحب درې واړې ما خپل په موټر کې سپور کړی دا ریاست ته مې وړی دا همدا مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لیږلی دا ورته م ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسله دا زما زوی څه کار وکړي خو دا څوارلس پنځلس کاله یې زحمت ایستلی ده ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي ما سره په موټر کې سپور شوی ده ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم مثال خو دا حکومت داسې ده تشکیلات داسې ده د تشکیلات مې براغلی که تشکیلات راشي اول د تاز ورځې شاملوم صاحب همدا رقم ماته خپله د مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې تر تللی د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معارف نه ده خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معارف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې که دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دا یې څارنوالي ته معرفي کړي صاحب
د حاجی محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هره ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معارف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معارف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خو حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرر کړو بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معارف ته مراجعه وکړي زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندي اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معارف کې. آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلي دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معارف البته که لیدلي مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا در فساد مسئله زه پا طول ولسواله که ردوم زه که ردوم ها چه دی ورور کار چرته اونه سی بیاغه همدغه لنډه لاره دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور پې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونسي وروسته د هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معارف فعاله ده او مشکلات نشته. شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره صدیر ساته خلاص وي او په زمن کې موږ سره په تماس کې شي موږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بلې مننه سرکزی صاحب. نو څه فکر کوئ په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې دی موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته هلته مدیریت ته مراجعه کوي خو وایي چې نه مقرریږي په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده. ځکه چې موږ هر کال بستونه لرو بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه کمیټه ده ولایتي کمیټه ده په هغه کې اصلاحات اداري ولایت مقام شورای ولایتي ریاست معارف ریاست د امور زنان له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابي نه وي اخیستي او که معیاري نمبر یې د کامیابي اخیستي کیدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته کیدای شي داسې داسې مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا
کړي. دوستانو د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو او د هواري لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دې شمېره په پیغام کې راولیکئ. 0992 بیا ځلی 0992 ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داود شریفي سره مېلمه دی. ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې تاسو چې تازه د دې شرکت ریاست په غاړه اخیستی دی، وضعیت څه ډول دی؟ مجموع کې دا شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود وه، آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی اریانا، او زما پوره تک سره د حج آپریشن ډېر نږدې و چې حساسه موضوع وه. مطلق هم دوه درې میاشتې په همدې تېرې شوې چې الحمدلله د حج پروسه هم یاګانه حج و چې ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. د وخت زمان نه له مخته او تاسو به مجان لیدلی وي چې شکایت بیخي صفر و، او وضعیت عمومي خوالی خوا ته روان دی. لیکن هر وخت دلته چې څومره مصارفو عوایدو سره یې تطابق نه لرلو، پس له دې کوشش کوو او مسافر هم ښه شوي دي، آن ټایم پرفارمنس په وخت کارونه د طیارې پرواز هم ښه شوی دی. امید شته چې پس له دې عواید هم پر مصارفو جګ وي.
یعنی دا چې ستاسو کارونه یا مخکې تاسو ویل چې حج آپریشن یا د حج پروسه وه، دا په بریالیتوب سره مخته ولاړل. غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي که نه؟ امکانات نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، ولې دلته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته، مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه ډېر ښه وي.
که څه ناڅه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجودې دي خپله په شرکت کې، او پروازونه سیستم یې بهرني ملکو ته څومره پروازونه لري؟ تاسو
بهرني پروازونه هغه ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، ډلای، ترکیه، دوه ځایه سو انکارا او استنبول، همچنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم ښه دي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه فعالې دي، او یوه تیاره هم چارتر لرله. هغه هم په مجرد را رسېدو د موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب آپریشن ولرو.
بله، او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې، یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څومره تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي. دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅې شوي دي، او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دا پای ته ورسېدلو، او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله اریانا خوالی خوا ته روانه ده، او ډیرو خلکو ته خپل مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو، هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوي د دې علت سو آیا دوی د آرینا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکانات څخه ناراضي وه که نه بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د آرینا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ټرانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي. زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلي او بېرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلي، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څومره څه د قرارداد پر شرایطو باندې هم رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، څه زیات یې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولی د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاس کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوي دي. او بیا هم
موږ
ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده آریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې آوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي. اوس تقریبا 500,000 نکته به پاتې وي، او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکړي؟ که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په درول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې. اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږله. فکر کوي دا تر کومه حده پرې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانونو کې هېڅکله نه کېږي چې بې تلاشي، بې پاسپورټه، بدون د قانوني ډاکومنټو نه څوک نه نوځي میدان ته.
ولې د خپله د آریانا شرکت پیلوټانو ویلي چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تیارې کې څه وړل کېږي، څوک دي، فقط مستقیم پروازونه وه سوریې خواته؟
دې کې به مبالغه شي، ولې هره تیاره کې یو دوه نفره ګارډان نظر په قانون د ترانسپورټ د هماغه ملک، البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو، هغه بیا خپل چک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري. یو اجازه یو نظام سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د آرینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي وي، او د ځینو مشکلاتو په خاطر. فکر کوي دا مشکل اوس تر کومه حده پرې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دي که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی. نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست ونه وځي د اروپا، دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوي څونه مطمئنه دي د آریانا تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق، او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ ایران به پاتې شي. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو، او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي. او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو، او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بله د آرنا افغان او شرکت عمومی رئیس شغلی د چل فیصد بل عزت من
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.